هغه به کوو څو راتلونکی جمهور رئیس له ټولو هغو مشورو او خدمتونو برخمن شي چې دغو کسانو ماته وکړه.
اوباما دا رنګه په عراق او سوریه کې د داعش ډلې سره مبارزې ته په اشاره یادونه وکړه چې دغه ډلې سره به د امریکا مبارزه دوامداره وي. اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو د یادونې ترڅنګ وویل
You've shown that when it comes to fighting terrorism, we can be strong and we can be smart.
تاسو خودلې چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې موږ کولای شو پیاوړی او هوښیار واوسو. په دې نه چې خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړو چې په فرقی جګړو کې ښکیل شي، بلکې د یو دوامدار او اصولي مشارکت له لارې خپل کار سرته ورسوو. همدا و چې موږ خپل ډیر سرتیري بیرته کور ته راوستل. په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 180,000 سرتیرو شمیر 15,000 ته راښکته شوی دی.
اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8,000 امریکایي پوځیان دیر دي. ډونالد ترامپ د روان جنوري په شلمه د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول د چارو واګي واخلي. هغه تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دی ویلي، او دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه څه پرېکړه کوي. احمد شکیل، دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
د ولسمشر اوباما د صحی بیمې ډیر مهم پلان د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د جمهوری خواهانو او دیموکراتانو ترمنځ په یوه بېساري او څرګنده مبارزه بدل سو. نور تفصیل به زموږ د همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د کانګرس د چهارشنبه په مجلس کې د دواړو ګوندونو له ویناګانو نه څرګنده وه چې دا ګوندي مبارزه ده. د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ مرستیال مایک پینس د استازو د خونی جمهوری خواهان ته وویل چې د دې پلان د فسخه کولو لومړی ګامونه ډیر نږدې دي.
موږ د دې اټکل کوو چې منتخب ولسمشر به په سپینه ماڼۍ کې په اوله ورځ دا ګامونه اوچت کړي، مخکې له دې نه چې اوله ورځ پای ته ورسیږي.
خو دیموکراتان د رایو ورکوونکو په ملاتړ ډاډه دي.
ولسمشر دا خبره څرګنده وکړله چې سیاست زموږ پر خوا ده. کله چې زیاترو سرویګانو ته وکتل شي نو دا څرګندوي چې د امریکا خلک یې فسخه کول نه غواړي.
بینې ماڼۍ بیا وروسته جمهوري غوښتونکو ته خبرداری ورکړ چې هغه لومړي ګامونه به دومره اسانه نه وي څومره چې دوی ته ښکاري.
انتخاباتي مبارزې پر وخت کې د وعدو کولو او د هغو د ترسره کولو ترمنځ کله چې څوک قدرت ته ورسیږي توپیر موجود دی. په تېره کله چې څوک د نړۍ پر مخ پر یوه ستر هېواد د حکومت کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي.
کله چې د کانګرس غونډه روانه وه نو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر کې جمهوري غوښتونکي دې ته وهڅول چې د صحي بیمې د پلان د ناکامۍ پړه پر دیموکراتانو ور واچوي. ډیرو جمهوری غوښتونکو د دې خبرې هرکلی وکړ او وی ویل چې دا د امریکا د خلکو سره د منتخب ولسمشر د خبرو کولو ډیره نادره طریقه ده. د سنا دیموکراتان په ټینګه دا نیت لري چې د ډونالډ ترامپ د ټویټر خبرې د هغه خلاف وکاروي.
په کار د جمهوری غوښتونکو د خلکو له صحي بیمې او نورو حکومتي روغتیایي پلانونو سره له لوبو کولو ډډه وکړي.
دیموکراتان دا هم وایي چې په کار د جمهوری غوښتونکو د نورو حکومتي پلانونو په اړه هم د ډونالډ ترامپ د ټویټر د وادو تر شا
ودرېږي.
مخکې له دې نه چې کانګرس زخت ډیر وخت ضایع کړي، په کار ده چې ډونالډ ترامپ مخته شي د خپل ټویټر له لارې او ووایي چې ډونالډ ترامپ به هر هغه قانون ویتو کړي چې روغتیایي پلانونه او ټولنیزه حکومتي مرسته یا سوسیال له منځه وړي.
په دا اوس وخت کې یوازینی یقیني خبره دا ده چې کله د دې مبارزې د میدان دوړې له منځه ولاړې شي نو هر ګوند به پړه پر بل ګوند ور واچوي او ځان به صوبمن اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام کړئ. د امریکا ځینې مخکښ سناتوران په روسیې باندې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر د لا سختو بندیزونو غوښتنه کوي. خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا هم د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجه ګیری شک لري چې وایي روسیې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی دی. د رپورټ تفصیل د آشنا تلویزیون څخه په دې رپورټ کې واوري.
د وسلوالو قواو د کمیټې مشري د مخکخه جمهور غوښتونکي جان مکین پر غاړه ده. هغه پرون وویل چې دا څرګنده ده چې روسیا د هکولو تر شا وه، نو عواقب یې باید وزغمي. هغه دا د جګړې یو عمل وباله. د سنا نننۍ غونډې په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل چې د متحده ایالاتو د استخباراتو د ټولو 1900 ادارو ارزیابي دا ده چې روسیې د تیر کال په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کولو کې لاس درلود.
استخباراتي ادارو د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټاکنو نه مخکې دا څرګنده کړې وه چې روسیه زموږ په ټاکنو کې لاس وهي. د 1900 بیلابیلو استخباراتي ادارو د نظر دغه یووالی د پاموړ خبره ده.
خو ښاغلی ترامپ په دوامداره توګه د ولادیمیر پوتین ستاینه کړې ده. هغه په وروستي وختونو کې د روسي ولسمشر د دې لپاره وستایو چې د اوباما د ادارې لخوا د روسي ډیپلوماټانو د استلو په اړه بل مثال ځواب ورنکړ. خغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې هر چا د دیموکرات ګوند کمپیوټري سیستمونه حق کولای شول او دا چې د هغه د سیالې هیلری کلینټن د مبارزې ډلې باید لا زیات احتیاطنا کار اخیستی وای. د ملي امنیت یو کارپو وای چې د خغلی ټرمپ لخوا د روسي او خغلی پوتین دوامداره دفاع د امریکا د عادي طرز تفکر پر خلاف ګڼل کیږي.
Republicans in Congress.
د کانګرس جمهورۍ غوښتونکو غړو د روسیې د فعالیتونو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. زه فکر کوم چې زموږ په انتخاباتي پروسه کې د روسیې د رول او لاسوهنې په اړه د زیاتره امریکایانو په عامه نظر پوښتنو کې اندېښنه موجوده ده. خو ښاغلی ټرمپ په دې اړه له عامه طرز تفکر نه لرې موقف غوره کړی دی او دا د دواړو ګوندونو د بهرني سیاست له هغه دود نه لرې کار دی چې د روسیې په اړه بدګمان وي.
خغلی مکین او یو بل جمهور غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هغه وخت پر دغه پیغام ټینګار وکړ چې په تیر اونۍ کې د پخوانی شوروي له جمهوریتونو نه لیدنه کوله.
موږ به په کانګرس کې د لا سختو بندیزونو د لګولو لپاره کار وکړو چې د نورو بریدونو مخه ونیسو او موږ به د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په دوه ګوندي اساس کار وکړو.
خغلی مکین همداراز څرګنده کړه چمتو دی چې د دې مسلې په اړه لا خغلی ټرمپ سره مبارزه وکړي.
We want to work with the incoming president.
موږ غواړو چې راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار وکړو خو موږ خپل مسؤلیتونه هم لرو چې پر امریکا یو بریټ ته ځواب وایو.
خغلی ټرمپ د ټکساس ایالت د تیلو یو سوداګر د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوموولی دی چې له خغلی پوتین سره نږدې اړیکې لري. دا څرګنده نه ده چې د سنا غړي به د هغه د ټاکنې ملاتړ وکړي او کنه.
السلام علیکم د شرکت پروگرام درنو ولیدونکو خدای وکړي چې روغ او جوړو خوشاله وسی. روشان نور زما د شرکت نن شپې په خبرونه کې تاسو کوربه. د نن شپې د شرکت په خبرونه کې د انټرنیټ په اړه، یعنی د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو او پراختیا په اړه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح خبرې کوو. انټرنیټ نن ورځ په نړۍ کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې رسنۍ باندې بدل شوی دی. په ټولو هیوادونو کې هڅه کیږي چې د انټرنیټ خدماتو ته پراختیا ورکول سي او د انټرنیټ د کیفیت، قیمت او سرعت د ښه کولو لپاره پالیسۍ غوره سوي دي او دولتونه او همدارنګ نور موسسات په دغه برخه کې کارونه کوي. نو نن موږ غواړو چې په همدې موضوع باندې چې په نړیواله کچه انټرنیټ ته څنګه کتل کیږي، څه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او په افغانستان کې څنګه کېدای سي چې د انټرنیټ رول او نقش پراخ سي، په همدغه موضوع باندې خبر کوو. په پروګرام کې میلمه راسره د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا مشر عمر منصور انصاری صاحب دی او تاسو هم کولی سئ چې د پروګرام په جریان کې موږ ته زنګ ووهئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. خو زه به وګورم چې انصاری صاحب راسره دی او که څنګه انصاری صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
بله، السلام علیکم. اورم
تشکر انصاری صاحب، تاسو خو د څه موده د مخه مکسیکو ته تللي وه، سوال ته مو د انټرنیټ د حکومتوالي په فورم کې هم برخه اخیستې وه، دغه تجربې به هم زموږ سره شریکې. خو راځي اول په دې باندې خبرې وکړو چې په دغه فورم کې چې تاسو برخه اخیستې وه، انټرنیټ ته په کومه سترګه کتل کېدله؟ آیا اوس فکر کیږي چې انټرنیټ تر ټولو قوي رسنۍ ده، که هغه ټولنیز مسایل دي، که هغه سیاسي مسایل دي، که هغه اقتصادي مسایل دي؟ یعنی داسې یو نظر موجود دی چې انټرنیټ به په راتلونکي کې د نورو رسنیو، د ټولو نورو رسنیو ځای بنیسي، او د انکشاف او پراختیا لپاره باید نور هم کار وسي؟
انټرنیټ ګورننس فورم یا د انټرنیټ مدیریت د غونډه چې هر کال دایریږي د دې یو څه پسمنګر.
بله، څنګه دی
انټرنیټ؟
بله، انصاری صاحب، ګورننس
فورم په مکسیکو کې. بله
بله، په دغه باندې زه به راځم، دغه موضوع ته راځم، په دې باندې به تفصیلی خبرې وکړو. خو ساسو هغه نظر چې تاسو د دنیا د خلکو سره وکتله، د کارپوهانو سره، متخصصین سره چې وکتله، دوی انټرنیټ ته څومره فکر کوي چې باید توجه ورکول سي؟ د دوی نظر څه و چې ملکونه یا هیوادونه یا داسې ادارې یا داسې شخصیتونه یا داسې ټولنې لکه ساسو هغه چې ده، چې انټرنیټ ته څومره وخت ورکي او څومره ورته ارزښت ورکي؟
انټرنیټ خو موزه صد یو توافق ته نظر موجود ده په نړیواله کچه چې دا د انسان د ژوند د یو د پاره د یو عمده وسیلې باندې بدل شوی. نه یوازې د یو رسنیز توکي په توګه، بلکې یا مثلا د یو رسنیزې پدیدې په توګه، بلکې د ژوند په هره برخه کې، که هغه تعلیم دی، که اقتصاد دی، که زراعت کدی کې یو عمده نقش لري.
بله،
او حتی په ځینو ځایونو کې دا ویل کېږي چې انټرنیټ ته لاسرسی دا د انسان د اساسي حقوقو یا د بشر د حقوقو یوه برخه ده چې باید حکومتونه او دوایر او خلک دا یقیني کړي چې وګړي چې د دنیا په بېلابېلو برخو کې اوسېږي، بالخصوص مخبر وادي شاتپاتي وادونه، د انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کی. په مطبوعاتي برخه کې تاسو معلومه ده چې نن په افغانستان کې فیسبوک، ټویټر او د نورې ټولنیزې رسنۍ چې خواله رسنۍ هم ورته ویل کېږي، ډېر زیات مینهوال پیدا کړي، کاروونکي پیدا کړي، حتی د خبرونو د اپډیټ او د معلوماتو لپاره هغوی شاید تلویزیون او رادیو دوی ته ډېره مراجعه ونه کړي، هغه خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، بلکې د دوی د تعقیب لپاره د انټرنیټ نه استفاده کوي.
بله، یعنی
هغه یوټیوب چینل دی، مثلا د خبرونو ویب سایټونه دي، او داسې د خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو دیو بهترین پلیټ فارم ورکړي خلکو ته، چې هغوی وکړي شي چې دغه معلومات او خبرونه چې د هغوی لپاره جالب دي، د نورو ملګرو او د خپل نیټورک سره شریکي، چې دې یو بدلون رامنځته کړی، یو انقلاب د معلوماتو او د رسنیو په برخه کې راپیدا شوی.
بله، یعنی انصاری صاحب، ساس د خبرو څخه داسې معلومیږي چې ټوله په دې اطمینانی دی یا په دې متيقین دی چې اوسنۍ دور چې دی، د انټرنیټ دور دی، د ټکنالوژي دور دی، او دغه چې تاسو ول مثلا د خبرونو په برخه کې، په نور برخه کې د انټرنیټ استعمال ورسره بل ډیریږي، او ټوله توجه هم تقریبا انټرنیټ ته ده، کغه چې راته د اقتصاد په برخه کې، ک د بازار د پیدا کول په برخه کې، ک مثلا دغه سي د تجارت په برخه کې، ک دغه سي مثلا د زراعت په برخه کې، یا د تعلیم په برخه کې، یا د صحت په برخه کې. نو دا خو وسو په خپل فورم کې، تاسو ول چې دا د کال یو ځلې دا فورم جوړیږي، د کوم ملکونو خلکو پکې برخه اخیستې وه، او آیا دوی د دې لپاره ټول سی و چې خپل تجارب سره شریک کی، کچيري داسې په ګډه ځین موافقه وکي، ځین په بعضی مسایل باندې کار وکي او هغه به ټول عملی کی؟
NGF یا انټرنټ ګورننس فورم په لومړی ځل په 2016 کال کې په تونس کې چې هغه د ویسنس یا نړیوال سمیت اون انفورمیشن سوسایټي چې هغه د ملګرو ملتونو او ایټي د خوانه د مخابرات نړیوال ټولنې د خوانه یو مشترک غونډه راپلل شوې د حکومتونو خصوصي سکتور نړیوالو د وایرو او د سید مدني ټولنې د ادارو د دې یو غټه غونډه وه چې یو فیصله دا وشوه چې هر کال ملګري ملتونه د انټرنیټ غونډه سټیکهولډران یا خلک چې دخیل دي په انټرنیټ په مسایلو کې کارونکي دي او جوړونکي دي او د ټکنالوژي جوړونکي تخنیکي او غیر تخنیکي خلک دا سره راټول کړي او د دې سره مشوره وکړي چې څنګه کولای شو چې د انټرنیټ د خلکو لپاره او د دوایو لپاره په یو مسؤول او بهتر ځای باندې بدل کړو. ستونزې او مشکلات هم شته او انټرنیټ په عین وخت کې څنګه اسانتیاوي د کلي دغه سي ځینې ستونزې سره هم خلک حکومتونه او دوایو ته سره مخ شوي. نو دا په دوامدار شکل ټکنالوژي نه وده کوي، ورسره انټرنیټ هم پراخېږي غځېږي او د هغې سره د وخت په تېرېدو سره څومره چې اسانتیاوې زیاتېږي دغسې مختلفې ستونزې او مشکلات ایجادېږي. هغه کله کېږي چې د حکومتونو ترمنځ وي، کله د افرادو حکومتونو ترمنځ وي، کله د افرادو ترمنځ وي، یا د تجارتونو ترمنځ ځینې شخړې او داسېان هم ایجادېږي. نو د دې مسایلو د رسیدګۍ لپاره او رسېدنې لپاره دا لازم وه چې په دوامدار شکل باندې خلک په تاسونو مباحثو کې او په یو ډیالوګ کې سره دخیل شي او راګډ شي تر څو دوی مشترک وکړی شي چې په داسې ستراتیژیانو، پالیسیانو او پروګرامونو باندې خبرې وکړي چې هغه انټرنیټ په یو مسؤول پلاتفورم باندې بدل کړي او په عین وخت کې د هغې د ودې او پراختیا او د پایدارۍ لپاره ځینې ستراتیژیانو، پروګرامونه او پالیسیانې دې باندې سره کار وکړي. نو هماغه و چې په 2009 کې اول حیدرآباد کې انټرنیټ ګورننس فورم جوړ شو او هر کال د یو بل ملک کې یو بل هیواد کې دا یو لسمه غونډه وه چې په مکسیکو کې دایره شوه. د افغانستان یو ډیلیګیشن تللی و، د تقریبا واته کسان په کې وو چې په هغې کې د حکومت او خصوصي سکتور او مدني ټولنې او فعالانو
پکې
او ډېر فعالانه غونډې په سدني آی جی اف کې واخېسته. همدا موضوعات چې هغه په دیم سره نورې خبرې مو وکړو، همدا و چې څنګه د خلکو لاسرسی نور هم زیات شي انټرنیټ ته. د 2 میلیارده خلکو نه زیات لا اوس هم د انټرنیټ سره وصل نه دي او دوی حق لري چې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي تر څو د انټرنیټ د دې لارې دوی وکړی شي چې بهتر تعلیم، صحت او نور اقتصادي ګټونه برخوردار شي، مستفید شي د انټرنیټ.
بله بله. نن سری صاحب، یعنی تاسو وایئ چې تر اوسه پورې هم د لاسرسي موضوع چې ده هغه تر ټولو مهمه موضوع ده، ولې 2 میلیارده خلک چې دي هغه اوس هم انټرنیټ لاسرسي نه لري، او دا خلک به زیاتره په هغه ملکونو کې چې بې وزله دي یا غریب ملکونه دي چې په هغه کې افغانستان به هم راځي، د افغانستان ډیر خلک به هم انټرنیټ ته هغه رقم چې په نورو هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې خلک لاسرسی لري په افغانستان کې نه لري. په دې باندې به پوره خبرې وکړو. یو اوریدونکي لرو، وګورو چې په لاند کې څوک دی او دوی څه پوښتنه لري. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو وکړئ.
جی قدرمن وتا او پروډوسر صاحب او ګران میلمه او د اشنا ریډیو ټول انکاران ته په خوږه مینه سلامونه. دالی کوم زلف شین شار سره عزیز رحمان عزیز تاسو سره پر لیک باندې
مهرباني وکي عزیز صاحب.
جی قدرمن نیٹ خونو نن سبا د ټیکنالوژي وخت ډیر مطلب ضرورت وی نه.
بله بله بالکل ضرورت دی
ضرورت یې او چونکه مطلب سه لکه استاد چې کوم خبر وکړ افغانستان په ولا سره مطلب ځینې داسي علاقې ستاسو چلته بیا مطلب نیٹ ورک چې دی هغه کار نه کوي.
بله
او دا چې دی دا مطلب دوس د وخت لپاره یو ډیر ډیر لوی مطلب ډیر لوی کردار ادا کوي او ډیر چې پر مطلب نیٹ خدا دی چې مطلب څه ترنګ کوي اغونګ سړي چې کوم ابور وی او کوم دغه چې وی اغونګ وسړي مطلب هغه پیدا رسول رسول لپاره زیات وی.
بله بالکل دغه سده د دې لپاره چې د افغانستان په جنس سیمو کې انټرنیټ فعال سي خلکو ته ورسیږي او خلک ورنه ګټه واخلي. نو پښتنه به وکړو د عزیز صاحب پښتنه و انصاري صاحب زه به درنه اوریدونکو ته اول وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د شاټی خبرونه اوري. د نن شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې په نړیواله کچه او په افغانستان کې د انټرنیټ په پراختیا باندې بحث کوو. په خبرونه کې میلمه را سره د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا مشر عمر منصور انصاري صاحب دی. انصاري صاحب یو بل اوریدونکو په واخلو بیا به د عزیز صاحب زموږ د بل اوریدونکو پښتون ته به دواړه یو ځای ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او پښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه تشکر چې ټلیفون وکړې. ځان معرفي کړئ او پښتنه مو وکړئ. بله مهرباني وکړئ.
ولې نو زه څه زما غوښتنه ده دې کړو پروګرام کې هم دا وري سره دا نه مې وینم لپاره دې دا چې کوم اپلیکیشن یې د شرو په افغانستان کې نشته دی چې هغه کنه ویناو وکړو دې چې په استوانې
بله
سج یا فیسبوک وکړي یا د خپل اسکو معلومات راکړي دې اپلیکیشن یې دې
ښه ډیره مننه کوو چې تاسو ټلیفون کړی دی خبرونه ته. انصاری صاحب زموږ اول دغه ورور پښتنه کچې ځواب کوي او بیا به ابل پښتنه چې د لاسرسي په اړه باندې په افغانستان کې و هغه به ځواب کوي. مهرباني وکړئ انصاری صاحب.
د دویمه پښتنه باندې زه ته نشم
دوی ولې چې آیا په افغانستان کې داسې اپلیکیشنونه شته چې هغه د معلولینو سره خلک چې خاصه توجه غواړي یا خاص ضرورتونه لري دا غو سره مرسته وکړي چې هغه هم مثلا د انټرنیټ څخه استفاده وکړي فیسبوک استعمال کړي. آیا د مثلا نابینایانو لپاره داسې اپلیکیشن شته یا داسې پروګرامونه شته چې هغه د انټرنیټ نه ګټه واخیستل سي؟ آیا د افغانستان حکومت داسې ساس ټولنې چې دي د معلولینو لپاره داسې کوم پروګرامونه په نظر کې نیولې دي؟
دا یو ډیر مهمه پوښتنه ده نو زه او د سکل د جیف یو د موضوع د اکسس او ډایورسټی مطلب او یا انټرنیټ د هر چا لاسه سي دی د دې نه چې دا دی یا د بیک گراوند نو شالي د په نظر کې پس منظر په نظر کې ونی شي په اړه کې مختلف اقوامو د مختلفو ژبو د خوندانو او دغه سي هغه خلک چې مایوبین دي د دې د لاسرسي موضوع دا یو عمده ټاپک په آی جی اف کې. متاسفانه په افغانستان کې ډېر نه شوه په دې برخه کې چې هغه د مثلا نورندو ته یا کڼو ته یا نورو د انټرنیټ او ټکنالوژۍ لاسرسي اسانه کړي.
بل
خصوص په زمون په ځای ژبه کې پښتو دی او نور ژبه کې دا کوي نه دی لکشي دی د مخابرات وزارت آی ټی یو سره په یو موضوع باندې وخت کې سره پاس کوو خو تر اوسه پورې په نظر او د معلوماتو په اساس هغه پروژه نه ده پیل شوې خو دا یو د اساسي موضوع ده دې باید کار وشي. په نورو دنیا کې مختلف اپلیکیشنونه لري چې هغه د مایدونو سره کومک کوي چې لیک لوست کې ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړي. همداسې نورو پوهنو علومو او د زده کړې هغه کوم
منابع چې دی هغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو مونږ ضرورت لرو چې د افغانستان لپاره لوکلایز یا ځایي ژبو او شپږ فرهنګ سره سم او
مطابق
او پروګرامونه ایجاد کړو چې هغه وکړي په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله او دغه سی لمړی پښتنه ډیر زینو د سی په افغانستان کې چې اوس هم الته لاسرسي یا مثلا خلک پیسې نه لري یا مثلا الته د انټرنیټ یا نتورک کوم شبکه چې د غنسته یا د سی ځینی نور مشکلات یې آیا فکر کوي چې دولت باید په دغه اړه باندې ولې دوی خود مخه یو صندوق جوړ کړي وو د مخابراتو د پراختیا په اړه باندې یو وچی صندوق جوړ کړي وو؟ آیا فکر کوي چې دا د دولت وظیفه جوړیږي چې د کمپنیانو چې انټرنیټ ورکوي دوی دې ته مجبور کړي چې په هغه سیمو کې چې دونه ګټه نه وي مثلا کمپنیان ته دونه ګټه نه وي یا مثلا هلته مشکلاتي جغرافیایي مشکلاتي هغو ته هم انټرنیټ ورسیږي؟
او د انټرنیټ د کیفیت مسله او د سرعت د مقابل کې د ستونزې شته او دا یو مسله ده. همدغه مسله چې د قیمت د اوسه مسله د کیفیت تاسو په نورو دنیا کې هغه اوسط د انټرنیټ قیمت یو ام بی پی اس د 200 ډالر پورې ده. په افغانستان کې د 300 ډالر پورې ده.
بله
جاپان کې د یو ام بی پی اس د انټرنیټ بانډویټ قیمت د 1000 ډالر نه کم نه چې تقریبا د 200 افغانۍ نه کم راځي. په افغانستان کې هلته یو عادي وګړی کولی شي چې یو ام بی پی اس چې لږ ام بی پی اس انټرنیټ واخلي او د هغې نه استفاده وکړي د ژوند په هره برخه کې د روابط د رسۍ کتابتونونو ته لاسرسی پیدا کړی شي، صحت لپاره د ژوند او د تجارت او د نورو برخو کې. خو په افغانستان کې ادارې له نشي کولی چې لس ام بی پی اس انټرنیټ دا واخلي. لس ام بی پی اس انټرنیټ ته تقریبا د 1.2 ډالر پورې قیمت له دی میاشتې نه فیسته، او د هغې سره د انسټالیشن او د نور کوم لګښتونه چې لري که مثلا فایبر کور ته راوړي دا دې یوازې د لګولو په واسطه د کوره پورې د کیبل چې دی راوړي هغه 3000 نه تر 10000 ډالرو پورې دوی پورې ده چې څومره لرې ته د هغه عمومي کیبل نه لکه کور ته یو نل راتېره
بل
د اوبو د پخ د عمومي نل نه شته چې دغه د ټوله ترمنکاري او تر مصارف چې په دې باندې راځي دام اغه ټول چې انټرنیټ اخلي په هغه باندې چې په نړۍ دنیا کې راشي انټرنیټ پاته کور پورې راوستل دا د حکومتونو وظیفه یا د شرکتونو کاری چې هغه یې مصارف کوي. افغانستان کې برعکس ده، نو کوم د دې اداره به پیدا شي یا شخص به پیدا شي چې هغه سوچ ته کمنټاري او د چې بل او دیو لپاره 200 ډالر یا د 3000 نه تر 200 ډالر پورې دا مختص کړي. مونږ په افغانستان کې زموږ خلک نور اساسي ضرورتونه لري چې هغه لامل کړی شي، نو دې د حکومت وظیفه ده چې انټرنیټ د خلکو لپاره افوردبل شي، یعنې د هغوی د توان او وسې مطابق قیمتونه وضع کړي چې څو خلک وکړی شي چې انټرنیټ واخلي. او که چېرته دا ونه کړي نو خلک بیا نو انټرنیټ نه اخلي ځکه د هغوی لپاره افوردبل نه ده، د هغوی وس نه رسېږي.
او چې انټرنیټ ونه لري خو نو
بله دغه مسله چې دا هغه د کوالټي او د کیفیت مسله ده.
بله
کیفیت دی بله
بله مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ.
اگر د جاپان انټرنیټ او د افغانستان انټرنیټ دی فرق دی، اته د پاکستان انټرنیټ او د افغانستان فرق دی. خلکو به ویل چې نن یې 3G دی خو هغه 2G هم نه دی کنه، اوس که تاسو ماته یو وخت سویسته تلم دی نو ته یو غونډه کړه الته ماته یو بنگلاديشي ملګری ویل چې او مونږ نه وای افغانستان کې 3G لانچ کړی، هغه ویل چې تاسو زمونږ نه یو قدم مخکې یاستئ که مونږ په بنګلادیش کې 3G لرلی مونږ نه څومره انوویشن ابتکارات به مو کړي وای که نه، د زراعت او د صحت او دې لپاره چې تریجی کې نه کېره خو زمونږ تریجی چې ده هغه مونږ ته هغه اساسي دغه چې هغه براوزر نه کنه
بله مننه کوم. البته درنه وروډم ته باید وایم چې انصاری صاحب څلور مختلفو ټکو ته اشاره وکړه، چې اول لاسرسي وو، د کیفیت موضوع وو، او دریم فکر کوم انصاری صاحب چې دریم دغه بله د چیش خبره و دریم د قیمت موضوع وو، او څلورم هغه سیمو ته چې الته انټرنیټ نسته هغه سیمو ته لاسرسی وو، چې د صندوق خبره هم پکې راغله. اوریدونکو لرو او وګورو چې دا ځلې چا ټلیفون کړی دی او څه پوښتنه کوي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني دغه راډیو دې مړکه.
دغه عبد الرحمن یوسفزی خبره کوم له پاکستان
څخه. یوسفزی صاحب مهرباني وکړئ.
عزیز صاحب د ازمر شمنزو په ولسوالۍ کې د زابل ولایت شمنزو ولسوالۍ ګرسره یو سلام تم باد نور تندې ګرسره ستنه ټلیفون لا کار نه کی کمنیټو یا دغه خو به څه ګرسره کار نه کی.
بله بله یوسف زای صاحب، ساس پوښتنه مو واوریدله. انصاری صاحب، فکر کوئ چې روان نامنۍ چې دی په افغانستان کې دا هم خپل تاثیر درلودلی دی، او لکه څنګه چې دا ورور یوسفزی صاحب ویل چې د زابل ولایت په ولسوالیو کې مثلا یا تا په ځینو ولایتونو کې په مرکزونو کې لا تا ټلیفون کار نه کوي، نو د انټرنیټ خبره خو لا لیرې ده، دغه د نامنوی پیسې باندې څه په کار دي چې وسی تر څو چې خلک خدماتو ته لاسرسی ولري؟ که جنگونه دي، که هلته مشکلات شته، خو دا خدمات خو باید مهرباني وکړي.
یو ستونزه چې په ابتدا کې وه نورځی صاحب، هغه دا و چې د فایبر آپټیک یا نوري فایبر کوم کیبل چې هغه په داسې سیمو باندې تېر شو چې هلته د امنیت ټینګول لږه سخته خبره وه.
بله،
ابتدا کې لکه څنګه چې د برېښنا کوم موزي دي هغه په داسې سیمو باندې را تېر شوي وو چې هغه انجینرانو لپاره ډیره سخته شو چې هغوی لاړ شي، که چېرته مثلا کیبل قطع کېږي یا تخنیکي عوارض پیدا کېږي، دې لپاره سخته وه چې هغه بېرته سره هغې حفظ مراقبات وکړي یا مینټیننس یې وکړي. وروسته د کابل جلال آباد مثلا په ابتدا کې د بابل لار چې ده د لکبان په دې خوا باندې د انټرنیټ کیبل غځېدل، خو دا وروسته بیا د مای پر د لارې سره وغځول، ځکه تجربه ښه نه وه او دې پوه شو چې تاسیمې نام نه دي او ستونزمن کار دی. نو امنیت خو طبیعي خبره ده چې هغه لکه څنګه چې د نورو برخو باندې تاثیرات لري، په اقتصاد باندې دغسې د لاسرسي په مسله باندې هم یو کافي اغېز لري. او د دې تر څنګ د افغانستان اکثره سیمې غرنۍ دي، هلته مثلا کیبل تیرول، هلته انټرنیټ راوستل، دا یوه غټه ستونزه شته. خو د هغې لپاره بیا مختلف نور داسې حلونه شته، مثلا د مایکروویو چې هغه وایرلس هلته کیبل نه په کارېږي، کیفیت یې دومره لوړ نه وي لکه د نوري کیبل، خو دا ده چې هغه ستونزه حلېږي تر یو حده پورې. بلاسی مثلا کابل کې هر چا انټرنیټ د کیبل د لارې ډي ایس ایل شته، مثلا د ټلیفون پخواني لاینونه چې دي چې په دې کې هغه شته، مثلا انټرنیټ او چا د مایکروویو او دونه استفاده کوي، خلفې ټکنالوژیانو دي د لږو خلکو مثلا فایبر کور ته راوستې یا دفتر ته راوستې. نو دا مختلفې هغه لارې دي چې دینه استفاده کېدای شي چې اگر کنیکتیویتی در اپسال موضوع حل شید. خب عمومی توگا امنیت سلطی سون زده در افغانستان در انترنت و در تکنولوژی در واده در فاره لکه سنگل سکتر در نور سکترونی که در واده در مختب تلاکی خان دوری در سید
بله. مننه کوم انصاری صاحب. درنو ورینکو ته باید وایم چې تاسو د شناټیک خبرونه اوریدل، نشئ د شناټیک خبرونه کې په نړیواله کچه په افغانستان کې د انټرنیټ په پراختیا بحث کوو، او د پروګرام میلمه می د افغانستان د معلوماتي او ټکنالوژي د ملي ټولنې یا نکټا مشر عمر منصور انصاری صاحب دی. تاسو کولی سئ چې همدا اوس موږ ته ټلیفون وکئ او خپل پوښتنه چې لرئ هغه مطرح کړئ. مهرباني، پوښتنه مو څه ده؟ اول ځان معرفي کړئ، بیا هم پوښتنه وکئ. بله، مهرباني. مهرباني وکئ، زما آواز اورئ؟ زه فکر کوم د دوی په لاین کې څه مشکل څه بل اوریدونکي هم لرو، د دوی نظر به واورو. تاسو مهرباني وکئ پوښتنه وکئ. وعلیکم السلام.
تا اوریدونکو او مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکي.
زه حکی از دې خبره کوم.
اخی از ابو لیسب، مهربانی پښتنه لری، نظر لری؟
یو پښتنه ده، یو نظر ده. پښتنه خو دغه ده چې دغه دغه امریکایان وایي چې روسانو زموږ دغه انټرنیټي غلا کړي، ځانګړي کړي دي، دا څنګه غلا کیږي؟ او بل پښتنه مې نو دا ده چې دا په کوم موبایل کې خلاصیږي؟ چې څونه موبایل چې سره کمې انټرنیټ یا دغه خلاصیږي فیسبوک، دا په کوم موبایل کې؟ دا دغه د کوم موبایل غواړي او کوم رقم موبایل پیدا کړي چې متي کار په هر یو کې خلاصیږي؟ په دا د سید مصطفی خلاص کړي.
بله، مننه کوم. حقی ارزبلی صاحب چې ټلیفون مو کړی وو، ساس پښتنه مو وخت سره بل اوریدونکو هم لرو و وګورو چې څوک دی دا ځلې، او د دوی پښتنه به هم واخلو، بیا به د دواړو پښتنه ته انصاری صاحب ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
هلو.
بله، مهرباني وکړئ، زما آواز اورئ؟ و ساجاغ راځي، مهرباني وکي پښتن لری، نظر لری؟ زه فکر کوم د دوی په ټلیفون کې څه مشکل څه. خو انصاري صاحب، د زموږ اوریدونکو د امنیت په باره کې، د انټرنیټ د امنیت او د خوندیتوب په باره کې خبره وکړه، دا خو به هم لو موضوع و او په دې باندې به هم خبرې سوي. ولی اوس خو نړیوال تقریبا د خبرونو کې د هاکینګ یا د کمپیوټري غلاو خبره ډېرې کیږي، په فورم کې په دې باندې هم خبرې وسولې؟
نوزه سب بلکل دا اول که ماویلی چه انترنت کتا هم سانتیاوی دا سی ستون زیم چی دا بودی تزن موارده که داری اونه یو هم دار دا معلومات دا خوندی تابا و دا انترنت که مسئله دارلی دا خلکو دا خوندی تابا مسئله و دا دی که دا دیر وقت نداشتا مختلف وبسایتونه، آنلاین سیستمونه، اپلیکیشنونه دا وقت نا وقت هک شوی دی، یعنی یا مات شوی، لکه چوک چی و قلف مات کی دی، خونه و منوزی و داری زنه اغا مهم اسناد و اسفار و لوازم دا تلاسه کی در اپتی که دارس انترنتی غلا همشتا چی اوی منوزی مختلف و مالی کوم سیستمونه، مثلا بانکونه اوس آنلاین ترانزیکشنز کې ډیټا کله نه کله دوی لاسرسی پیدا کوي او د هغې ځاینه پیسې غلا کوي او ترانسفرونه کوي. دا چې د حکومتونو مهم اسرار او مثلا تماسونه او کمیونیکیشنز دا د انټرنیټ له لارې کېږي، ډیټا لاسرسی پیدا شوي. یو ښه مثال یې د ویکیلیکس دی چې کافي د امریکې د حکومت مهم اسنادونه او لاسوندونه دیو ته د ویکی لیکس هغه چا چې دا هک کړي وو هغې ته لاسرسی پیدا کړو او هغې د خلکو سره شریک کړه. دغسې ډېر شیان شوي دي چې هغه مثلا راپور شوي نه دي، د خلکو سره نه دي شریک شوي. بانکونه بالخصوص خپل دغسې معلومات چېرته دي حاکم شي د مطبوعاتو سره نه شریکوي.
بله، انصاري صاحب، دا خو په نړیواله سطحه سو، په افغانستان کې به د معلوماتو خوندیتوب تر اوسه پورې دومره لو موضوع نه وي؟ ولې دومره معلومات په آنلاین نه وي یا په انټرنیټ باندې، یا مثلا هغه معلومات چې امنیت غواړي یا باید امنیت وساتل سي یا باید خوندي وساتل سي، هغه به تر اوسه پورې آنلاین نه وي که څنګه؟
نه، افغانستان کې معلومات اوس آنلاین شوي دي. مثلا د افغانستان د ملي ډیټا سنټر شده یا د ډیټا او د معلوماتو مرکز،
بله،
په مخابرات وزارت کې دی چې د حکومت ټول وبسایټونه په دې ځای کې سره خوندي دي. او د دې نه وروسته مثلا که چېرته د ای تذکره راځي، که نه د الکترونیکه تذکره جوړېږي، په هغې کې د افغانستان د هر وګړي معلومات به شریک شي. دا سره ټوک په کوم ځای ده، د مثلا بایومټریک معلومات د ګټه نه خبرسترګو او دا چې اکشنه ده، ټول معلومات بلته شي چې خپل خپلوانی څوک دي. نو دا یو عمده موضوع ده د افغانستان لپاره هم.
بله، او دا مخابراتي شرکتونه څنګه دي انصاري صاحب؟ مخابراتي شرکتونه څنګه دي؟
دومره متخصصین نه لرو چې هغه پوه شي په دې چې څنګه سیستم ډک شوی.
بله، او
دومره ډېر د کارونو او یا مثلا راپور نه ورکړي. نو موږ په دې برخه کې د دې خلکو ریږي چې هغه د افغانستان او سیستمونو سره خوندي وساتي او مختلف لرونه د سکیورټي یا مختلف طبقو کې امنیتی کمربندونه سره واچوي تر څو هکرانو نه کړی شي چې هغې ته په اسانۍ یا لاسرسی ورته پیدا کړي یا مثلا په ډېر اسانۍ لاسرسی پیدا کړي.
بله، انصاري صاحب، په خپله مخابراتي شرکتونه څنګه دي؟ دوی څنګه، آیا خلک اطمینانی دي چې مخابراتي شرکتونه دوی معلومات خوندي ساتي؟ ولې دغه د ټلیفون معلومات خو هم په دین ځایو کې هاکسي و یا غلاسي و؟ آیا دولت داسې کوم خاص موافقه ورسره یا داسې کوم مایده ورسره تړون ورسره لري دغه شرکتو سره چې هغه مکلفه کی چې د معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره ځینې خاص اقدامات وکړي؟
مونږ خو یو سایبر سکیورټي لا یو شل روپ افغانستان کې یو ستراتیژي باندې کار شوی او د شرکتونو سره خپلې خبره ده چې حکومتونه کله قرارداد کوي او اتفاق د همدې لپاره جوړه شوې ده د مخابراتي سکتور د مخابراتي کمبود چې ده د هغې هدف هم دا ده چې نه یوازې ریګولیټ کړي انټرنیټ او مخابراتو د سکتور تنظیم کړي بلکې په عین وخت کې داسې قوانینو باندې کار وکړي چې هغه د اطمینان حاصل کړي چې خلکو د عوامو هغه کوم معلومات چې دي دا خوندي سره پاتې کړي. خو یو ستونزه عمده دا ده په افغانستان کې چې خلک د معلوماتو په د خوندي پاتې کېدو یا خوندي کېدو په اهمیت باندې سره نه پوهېږي. خو په نوره نړۍ کې بیا دا شی یو ډېر عمده مسله ده، هلته د پرایویسي یا د محرمیت مسله ده.
بله،
یا خصوصي حریم مسله ده ډېره زیاته عمده ده. زموږ لپاره خپل کور یو خصوصي حریم ده، هلته به یو چاته اجازه ورنه کړو. خو زموږ معلومات کمیونیکیشنز او څه دغه چې دي هغه آنلاین تطبیق دې برخه کې مدني ټولنې یا عوامو هیڅ غږ نه دی پورته کړی او دا پوښتنه نه ده کړې چې ښه ده زموږ سره مکالمې.
یعنې بله، مننه کوم انصاري صاحب، وخت مو ډېر کم دی. انصاری صاحب، وخت مو ډیر کم دی. حقیقت زابلی بل پښتنه هم کړی و چې د انټرنیټ لپاره کومه وسیله باید څوک ولري، یعنی که ټلیفون عادي ټلیفون څوک ولري انټرنیټ ته لاسرسی درلودای سي، او که چیرې سمارټ فون یا پیسېلا ځیرک ټلیفون ته ضرورت سته. آیا په افغانستان کې دغه وسیلې سته یا ارزانه دي چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی ورباندې پیدا کړي؟
وسیلشته خو د مثلا د سامسونګ دی ټلیفونونو باندې زنه نوکیا دی ټلیفونونو باندې کېدای شي ډیر محدود لاسرسی انټرنیټ ته پیدا کړي. خو هوښمند او یا ځیرک وسیله چې دی سمارټ فون جوړ کړي، هغه د دې لپاره مهمه ده چې مختلف اپلیکیشنونه سره کولی شي ډاونلوډ کړي او د هغې نه استفاده وکړي. نو انټرنیټ یوازې هغه براوزنګ نه دی، ډېر اپلیکیشنونه دي، مثلا واټساپ دی، چې د کمیونیکیشن یا وایبر او داسې نور، سکایپ او دا شیان به خلک باید ډاونلوډ کړي. او د تعلیم لپاره مثلا یوډیما یو ډېر ښه پلاتفارم دی چې هغه که چېرته ډاونلوډ کړي دا اپلیکیشن، د هغې نه ډېره زیاته استفاده کولی شي. یو کورس مثلا،
یعنی انصاري صاحب، بله،
پلوری په یوه دمای کې قبل او راز موجود دی، لټ ډالر باندې ډیسکاونټ کیږي، تا شپږ سره باندې کیږي.
بله،
نو دا هغه نورې کتلې.
او انصاري صاحب، اخیری پښتنه می دا و چې د مکتبونو او شفخانو د وسلول لپاره د انټرنیټ سره دولت داسې پلان لري، آیا فکر کوي چې دغه مهم دی چې دغه سي عامه بنسټونه یا ادارې چې دي د انټرنیټ سره وصل سي او د انټرنیټ نه مستفیده سي؟
او بالکل، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. او د انټرنیټ هدف هم همدا ده چې خلکو ته اسانتیا ورامنځته کړي. او تعلیم چې ده، هغه یو عمده سکتور ده، د انټرنیټ سره وصل دي او داسې هغه منابع او مراجع چې کوم د تعلیم لپاره دي، مثلا آنلاین کتابتونونه دي په خو به، او دا اوس هم خلک دي کتابتونونو کې مثلا هلته وخت تېروي، کتاب اخلي، ګولي یا مثلا کور ته ځان سره اوري. خو په آنلاین کتابونه دي کتابخانه دي په کمپیوټر کې چې هغه کتلای شي یا په خپل سمارټ فون کې ضرورت کتابونه په موټر کې دي نه کابل نه دلا باټ دي کولای شي چې کولای یو کتاب ځان سره ولولي.
بله مننه کوم انصاری صاحب وخت مو ډیر کم دی. د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یا نکټا مشر عمر منصور انصاري سابو چې نن یې د انټرنیټ د پراختیا په اړه باندې زموږ سره په بحث کې ګډون وکړ. زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شېبو کې به د دري ژبې خبرونه پیل سي. موږ به یو سات وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سو.